السلام علیکم، زه امید زهیر ملیم. دا ازادي رادیو د خبرونو په پایل کې ستاسو هر کله کوم د ماخام تر وو بجو به زموږ خبرونه روانې وي. په روانه خبری مجله کې لومړی لاند خبرونه. د اوتریش پلازمینه ویانا کې راټول شوی او طالب ضد سیرو په افغانستان کې له سیاسي لارې د اوسني کړکیچ د حل غوښتنه کړې. دا غونډه چې پرون پای ته ورسېده، ګډون کوونکو یو اعلامیه کې لیکلي د جمهوري نظام له سقوط وروسته د افغانستان اوسنی وضعیت ډیرو افغانانو د سیمې او ان نړیوالو لپاره د منلو نه دی. په دې اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د دې غونډې ګډونوال د طالبانو پر وړاندې د افغانستان د خلکو د مقاومت ملاتړ کوي. تفصیل به وروسته واورئ. طالب چارواکی وایي ایران سره د یوې نوې سوداګري زلارې د پرانیستو هڅه کوي. باختر خبری اژانس چې د طالبانو په اداره کې د خبر ورکړې چې په پام کې دا نوې لارې په نیمروز ولایت کې د وریښمو د پله تر څنګ ورغول شي. د نیمروز ولایت د صنعت او سوداګري رئیس فاضل محمد فضلی ویلي چې د دې لارې رغونه به د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه نور هم چټکه کړي. د اسیایي ملتونو له شل کلونو د کامم رضوانانو د فوټبال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې نن د افغانستان او فلیپین ټیمونو سیالي کیږي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون وایان فیروز مشروف د ننني لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
در کل ما فکر میکنم که شانس خوبی
ده. په ټوله کې فکر کوم یو ښه فرصت لرو. د عمان په لوبه کې له بریا وروسته زموږ د لوبډلې ښه چمتووالی او لوړې روحیې ته په پام سره کولی شو چې سبا فلیپین ته ماتې ورکړو. د آسیایي ملتونو له شلو کلونو د کم عمره ځوانانو جام ته د غوراوي لپاره ډیر زیات چانس لرو.
افغان لوبډلې تیره جمعه ماښام کوربه هیواد عمان لوبډله د صفر پر وړاندې په یو ګول سره ماته کړه. افغان شل کلن لوبغاړي په دې لړ کې د تایلند، عمان او فلیپین له سیالو لوبډلو سره په یو ګروپ کې لوبې کوي. د امریکا متحده ایالاتو د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ په پوله د نښتو له امله اندېښنه ښودلې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت نیټ پرایس ویلي د جګړې په سیمه کې د ملکي وګړو ژوند له ګواښ سره مخ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دواړو خواوو غوښتي چې اوربند ته غاړه کېږدي او له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو د حل لپاره هڅې دوه برابره کړي. د راپورونو پر بنسټ د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ د پولې په اوږدو کې د نښتو په پایله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. او د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جومارت توقایف پرون هغه قانون رسما توشیح کړ چې لمخې د جمهور رئیس دغه اوسنۍ مده 25 کلونو دورو پر ځای په یو و کلانه دوره بدلوي. د نوې قانون لمخې همدارس د هیواد پلازمینه نور سلطان بیرته استانی ته لیکدول کیږي. توقایف په 2019 کال کې لسانه مخې جمهور رئیس نور سلطان نظرباییوف ته د درناوي په پار د استانی نوم په نور سلطان اړولې و. خو نوموړی په وروستیو میاشتو کې هڅه کوي چې لمخې جمهور رئیس څخه ځان لری کړي. د قزاقستان سیاسي منتقدان وایي د جومارت توقایف نو وختونه یوازې ظاهري بڼه لري او د دې استبدادي حکومت ماهیت نه دی بدل شوی. سارمو نیکمرغه وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ. په وینا کې د ځنیو افغان سیاستوالو د غونډې پای ګډونوالو یې له طالبانو سره مخالفت ښودلی، خو د روان کړکیچ په سیاسي حل یې ټینګار کړی.
دا یو د یوې لویې او سترې ناستې یو پیل و چې وروسته به توقع تمام داد چې په دې کې نور خلک هم راشي.
په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ نوې پیښه، دا پیښه د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې ثبت شوې.
د پولیو د وایرس سمپلینګ او په هغه کې هم وایرس لیدل شو. نو متاسفانه د هغې په تعقیب د
د امریکا تر ملاتړ لاندې سوریایي ځواکونه وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د داعش پر یو لوی کم د دوی عملیات پای ته رسیدلي. نور بیلابیل موضوعات به هم راسره واورئ. راسره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن یکشنبه ده، د وږي 28 او د سپتمبر 13 نیټه. د اوتریش پلازمینه ویانا کې راټول شوی یو طالب ضد سیرو په افغانستان کې له سیاسي لارې د اوسني کړکیچ د حل غوښتنه وکړه. دا غونډه چې پرون پای ته ورسېده، ګډون کوونکو په یو اعلامیه کې لیکلي د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د افغانستان اوسنی وضعیت ډیرو افغانانو د سیمې او ان نړیوالو لپاره د منلو نه دی. په دې اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د دې غونډې ګډونوال د طالبانو پر وړاندې د افغانستان د خلکو د مقاومت ملاتړ کوي. اعلامیه زیاتوي د یو ټول ګډونه مسؤل او ځواب ویونکي حکومت د جوړېدو لپاره ملي او نړیوالې هڅې تر اوسه بې پایلې وي او د طالبانو اداره لا هم پر انحصار ځان غوښتنی او د خلکو د رایو ته له پامه پرته دولت پر جوړولو ټینګار لري. د ویانات غونډې ګډونوالو پر نړیوالې ټولنې هم غږ کړی چې د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندنې دریز روان وساتي. د ویانا په ناسته کې ګډونوال دا غونډه د افغانستان د ستونزې د اواري لپاره د ملي او ډیموکراتیکو خبرو پیلامه بولي. که څه هم د دې غونډې ټول ګډونوال ځان د مقاومت جبهې غړي نه بولي، خو په اعلامیه کې د مقاومت ټکی په عمومي توګه کارول شوی او نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د پورته یاد شویو ټکو د تحقق لپاره د ملګرو ملتونو سیمې او نړۍ د هیوادونو پر کلیدي رول ټینګار شوی دی. دغه راز د ویانا غونډې د ګډونوالو په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو بشري حقونو بنسټونو څخه په افغانستان کې د بشري جنایتونو د مستندولو او پر طالبانو د بندیزونو ډیرولو غوښتنه شوې ده. یو شمېر افغان سیاستوال بیا تیرو درې ورځو کې د اتریش په پلازمینه ویانا کې چې راغونډ شوي وو او د افغانستان د مسایلو په اړه باندې سره بحثونه کړي دي، وایي چې دوی په دې غونډو کې دوی په خپلو خبرو کې د دې ډول غونډو د دوام غوښتنه هم کړې ده. په سویډن کې د افغانستان پخوانی سفیر شکری بارکزی هم د غونډه کې ګډون کړی و. احمد تکل له میرمن بارکزی سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلی چې آیا هلته ټول د مقاومت جبهې تور نوم لاندې راټول شوي وو.
د ویانا په ناسته کې مختلف سیاسي فکرونه موجود وو. که چېرته تاسو فکر کوئ چې دا ناسته خالی د احمد مسعود ناسته وه، هغوی یو د ګډونوالو څخه وه. او په دې ناسته کې پخوانی د افغانستان خارجه وزیران ډاکټر رنگین دادفرسپانتا، ډاکټر سبزلمی رسول، رحمت الله نبیل او نور په افغانستان کې او د افغانستان اکاډمیکي چهره پروفیسور شهرانی انصاری او نور خلک پکې ګډون درلوده.
نو میرمن بارکزی، تاسو له کوم ادرسه په دې غونډه کې ګډون کړی وو؟
سربیر پر دې چې ځینې ګډونوال د خپل سیاسي ډلو څخه استازیتوب کوله په دې ناسته کې، ځینې هم په شخصي ظرفیت سره بلل شوي وو. او ما ته هم نه د یو سیاسي ادرس بلکې د یو سیاسي فکر په حساب باندې بلنه راغلې وه او بلنلیک. او هیرم نشي چې دا ناسته د افغانانو د خواڅ خانوي جوړه شوی په ویانا کې یو مشهور انسټیټیوټ چې د ډیر مشهور دی ډی آر د دوی په ابتکار باندې رامنځته شوی او دعوت دوی د خواڅ خو.
د سنتقدونه هم شته چې د ویانا د غونډې ګډونوال د ټول افغانستان استازیتوب نشي کولای. تاسو د دې غونډې د ګډونوالو له سیاسي سوابقو نه څومره ډاډه یاست؟
په افغانستان کې څوک د افغانستان سره تازه توپ کوي شي څوک نشي کولای په دې اوسنۍ شرایطو کې لکه اسانه خبره نه ده. مګر کچیرته تاسو قومي ترکیب د دې ناسته وګوري، سیاسي فکرونه په دې ناسته کې وګوري، نو زه کولای شم وایم چې د رسنۍ د خزو د ځوانانو د مختلف سیاسي فکرونو سیاسي ډلو او مخصوصا په قومي ترکیب باندې تقریبا د افغانستان د ټولو قومونو استازیتوب پکې و.
او روسي پښتنه د میرمن بارکزی چې د ملي مقاومت د جبهې په خوانی دریز تل دا و چې په افغانستان کې یو غیر متمرکز نظام دوی وایي چې غواړي. د ویانا په غونډه کې د هیواد د راتلونکي نظام د څرنګوالي په برخه کې دریز څو
ملي مقاومت جبهه خپل خپل ادرس لري. دغه ناسته د غوی ناسته نه و، نو ځکه په دې کې په کوم شیانو باندې چې دوی مخکې خبرې کړې دي په دې ناسته کې هیڅ نه تماس ونیول شو او نه پرې تبصره وشوله. دا چې په افغانستان کې سیاسي نظام څه رقم وي څه رقم نه، زه فکر کوم چې اوس لپاره خو هیڅ ور باندې د بحث مجال او موضوع هم نه و، ځکه چې مونږ باید دا یو د یوې لوی او سترې ناستې یو پیل و چې وروسته به توقع تم هم دا ده چې په دې کې نور خلک هم راشي، نور هغه سیاسي انفرادي او یا هم سیاسي ډلې چې په اوسنۍ ناسته کې نه و په نورو ناستو کې ګډون وکړي، تر څو چې دا یو ډېر پراخ بنسټ افغانستان شمول چې په هغه کې مختلف فکرونه او د سیاسي جوړښت لپاره چې دا باید متمرکز غیر متمرکز اوس فکر کوم چې وخت نه ډیره مخکې ده. بیا چې افغانان خپل منځ کې کینی دا د افغانستان د خلکو فیصله وي، نه د افغانستان د سیاسيونو.
په سویډن کې د افغانستان په خوانی سفیر شکریا بارگزی وچی د وایانا په غونډه کې ګډون کړی او هلته د شویو بحثونو په اړه احمد تکل سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
طالبان وایي هغه ویډیوګانې څېړي چې په کلی دلکیږي د دوی وسلوال په پنشیر کې جنگي اسیران وژني. دا ویډیوګانې له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي او په اړه د بشري حقوقو نړیوالو بنسټونو پراخې اندېښنې ښودلې دي.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي کدا ثابت شي چې په پنشیر ولایت کې د طالبانو لخوا د مقاومت د جبهې پر اسیرانو د دزو ویډیوګانې تازه دي، نو هغه کسان به حتما د قانون منګولو ته وسپارل شي چې دا کسانی وژلې دي. په تیر څو ورځو کې پر ټولنیزو شبکو هغه ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې د شوي ادعا له مخې ظاهرا د طالبانو وسلوال په پنشیر ولایت کې د مقاومت د جبهې د لسګونو اسیرانو د وژنې په حل کې ښیي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پرون په یو بیان کې د اداو ته د اشاره پترڅ کې وویل په دې اړه چې دا ویډیوګانې نوې دي که پخوانی او د پنشیر ولایت اړوند دي کنه د دوی جدي تحقیقات او څېړنې روانې دي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفي ډلې چې احمد مسعود مشري کوي ادعا کړي چې طالبانو د دوی غړي نیولې او له محاکمه پرته یې وژلې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د وګي په 22مه پر ټوئیټر په یو بیان کې ویل چې د پنشیر ولایت پر روخه دره او افشار ولسوالیو کې د پوینا د متمردو باغیانو پر ضد پراخ عملیات تر سره شول چې پترس کې د دریو قومندانانو په ګډون څلوېخت کسان ووژل شول او د یو بل قومندان په ګډون یو سلویو کسان ژوندۍ ونیول شول. د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ په پنشیر ولایت کې د طالبانو لخوا د جنگي اسیرانو د وژنې د ادعاو د جدي څېړنې غوښتنه وکړه او ویل چې د دې پیښې عملان باید د یو خپلواک محکمې لارې عدالت تر راکاګل شي. د احمد مسعود په ګډون د طالبانو د مخالفو شخصیتونو په غونډه کې چې د پنځشنبه په ورځ د اوتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شو او تر پرون پورې دوام وکړ، هم په هیواد کې پر روان بشري وضعیت اندېښنه څرګنده شوه. د غونډې د پای په اعلامیه کې لملګرو ملتونو او د بشري حقوقو له بنسټونو غوښتنه شوې چې په افغانستان کې شوي بشري جنایتونه مستند او خبره کړي او د عدالت په تحقق او پر طالبانو د بندیزونو د لګولو د څارنې په چاره کې مرسته وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کونړ کې روغتیاي چارواکي وایي د دې ولایت په مانوګي ولسوالۍ کې د ګوزن یا پولیو نوې مثبت پیښه ثبت شوې ده. دا پروان 2022 کال کې دویمه د پولیو مثبت پیښه ده چې په افغانستان کې ثبتېږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان هڅه کوي تر راتلونکو کلونو په دې هیواد کې د ګوزن یا پولیو ناروغي پای ته رسیدل اعلان کړي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسول محمد اساق صافي د نوې پیدا شوې پیښې ورسره کونړ ته د ورپی خو غواخونو پاړه ازادي رادیو ته ویل
په کونړ ولایت کې د پیج درې کلمو په کلی کې یو ماشوم په واد په نامه کې هغه کې د پولیو وایرس لیدل شوی. سمو دا وړاندې په کونړ ولایت کې چې منګه د چافریال یا د موهید څخه کم د پولیو د وایرس سمپلینک او هغه کې هم وایرس لیدل شوی، نو متاسفانه د هغه په تعقیب د غیبیخه په کونړ ولایت کې را پیدا شوی چې د غیوفې خازمو د ټول کونړ لپاره د خطر زنګ دی. هله دا چې د واکسین په تطبیق
د خاغلی ساپی په خبره چې اوس هم په کونړ کې یو شمیر کسان شته چې ماشومان ته د واکسین ورکول ورته ګناه ښکاري، خو دینی عالمان به وایي ماشومانو ته واکسین ورکول د هغوی شرعي او بشري حق دی. نو هرې کورنۍ ته پکار دی چې د ګوزن په څیر د لاعلاج او ساري ناروغیو څخه د ژغورلو لپاره له 15 کالو کم عمر ماشومانو ته واکسین ورکړي. مولوی تیمورشاه:
دا چې روغتیا د الله رب العالمین لوی نعمت ده، د دې نعمت ساتنه په هر انسان فرض ده. که غواړو چې روغ او صحتمند پاتې شو، نو راځي چې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسو او د ساري امراض څخه ځانونه خوندي کړو. خپل پاکوالی ته زیاته پاملرنه وکړو، خپل ماشومان ته وقایوي واکسینونه په خپل وخت سره تطبیق کړو چې په ګوزن او په نور ساري او خطرناکو امراضو باندې اخته نشي.
دا په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو دوهمه مثبته پیخه ده چې موندل کیږي. له کونړ وړاندې د فلج یو مثبته پیخه د پکتیکا ولایت د دیلی ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. د کتلوي معافیت پروګرام مسؤلین ویره څرګندوي چې که چیرته خلک ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین ورنه کړي نو دغه وایرس په چټکۍ سره خپریږي او نور زیات ماشومان به هم پرې اخته شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کابل د تعلیم او تربیه په هانتون یو شمیر خزینه محصلین شکایت کوي چې د رنګ ټیکریو په سر کولو لامل د په هانتون دروازې مسؤل امنیتي کسانو د طالبانو د خزینه انضباطان لوري ورسره بد چلن شوه دی. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د کابل د تعلیم او تربیه پوهنتون محصله ده چې نن شنبه د سپتمبر په 18 د پوهنتون د دروازې امنیتي مسؤلینو او انضباطانو لوري د بد چلند له امله شکایت کوي. دا محصله چې نو غړي په راپور کې نو مخستل سي. ازادي راډیو ته وویل
نن موږ له بد وضعیت سره مخ شو. موږ ټول محصلین سهار کله چې پوهنتون ته راننه وتلو په دروازه کې د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري سخت قیدات وضع او بد چلن وشو. دې عمل یې د ټولو نجونو روحیه کمزوري کړه او بالاخره د ټولو شدید خبرګون یې راوپاروه.
تند بسیار شدید روبرو ساختن.
یو بل محصله هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم خپور سي وایي د دروازې لپاره د طالبانو د مسؤلینو تر څنګ نن یې پوهنتون ته دوه کسه خزینه انضباطان هم ورستولي چې له نجونو سره یې د چلند کیسه داسې بیانوي.
دختر چادر سیاه پوشیده بود، صرف یک دو سه ګل سفید داشت.
د یوې نجلۍ چې تور ټیکری یوازې یو څو سپین ګلان درلود، طالب ورته وویل چې دا ټیکری دې نور لرې کړه او پر سر یې نه کړې. د نجلۍ ورته وویل چې زما اقتصادي وضعیت بده ده، زه نور ټیکری نشم اخیستلی، همدا ټیکری مې کور کې درلود او پر سر مې کړ. ناڅاپه هغه نجلۍ چې طالبانو له ځان سره د تلاشۍ لپاره درولې وه، دا نجلۍ یې پاڅپېړه ووهله او ورته یې وویل چې که دې بیا د ټیکری رنګ تور نه و، نور دې نه پرېږدم چې پوهنتون ته نه ننوځې.
رنګ سیاه نه باشه، ما دغه اجازه نه میتم کته داخله پانتون شوی.
خو یو بل محصله ادا کوي چې د دې لپاره چې په حجاب کې یو څو مری وي، لدی ته خې د په هنتون کار تخیستای، بعد چلاندي ور سره کړای او بیا په هنتون تپلی خې ده.
د ښارای کسان په چپانه شنه کوم مورا یا کوم ګل امې ده.
هغه چون چې چپانو کې به مری یا کوم ګل هم وو، هغه به بیا وکړي کارت به ورنواخیست او بیا به په هنتون ته نه پری خودلې.
اجازه داخل پانتون میده.
دا محصلین وایي راز بلی تپر د قیدات وزکه دو سره لکور راوتلو او ان په انتون ته لتاګه زړه نتور او سختو ننګونو سره مخ شوی دي. دوی د طالبانو د حکومت دلوړز دکړو او امر بن معروف وزارتونو څخه د دې پیخي د رسیدنی غوښتن کیدی. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت دلوړز دکړو وزارت ودرو، خو وایان دي د راپور تر خبرې دوز مو پښتني جواب نکړي. خو د طالبانو د حکومت د امر بن معروف وزارت چې د حجاب پاړه د خپل مشرتابه د فرمان پلي کوونکې اداره ده، وایي د حجاب رنګ اجباري نه دی. د امر بیل معروف وزارت ویان صادق عاکف مهاجر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم حکم چې راغلی هغه د تور ټیکري یا د تور حجاب یا دې پاړه نه ده، بلکې حجاب هر هغه شی چې ښځه پکې مستوره او محجوبه وي، چادري وي هغه که حجاب وي، هغه که ستر پړونی وي، هغه که هر رنګ وي.
د کابل تعلیم او تربیه پوهنتون د کابل پوهنتون په شان له دولتي پوهنتونونو دی چې په بیلابیلو برخو کې سلګونه محصلین لري، خو د دولتي پوهنتونونو لپاره هیڅ کله کوم ځانګړی یونیفورم نه دی اعلان شوی. افغان ښځې او نجونې وروسته له هغې له ننګونو سره مخ شوي چې له تېر یو کال راهیسې طالبانو له واکمنېدو سره د نورو محدودیتونو تر څنګ حجاب او آن مخ پټول پرې جبري کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا تر ملاتړ لاندې سوریه ځواکونه وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د داعش پر یو لوی کم دوی عملیات پای ته رسیدلي دي. ځواکونو د دې عملیاتو په ترڅ کې د لسګونو تن لارو نارینه او ښځو او له هغو د ډیرو وسلو مهماتو د نیولو خبر ورکړی.
د
امریکا د پاوز تر ملاتړ لاندې د سوریې کورد ځواکونه وایي چې د الهول پنوم د اسلامي دولت ډلې پر کمپ د دوی څلورویشت ورځنی عملیات چې د اګست په 15مه پیل شوی و پرون پای ته ورسېدل. د ځواکونو په یو بیان کې چې بېګا خپور شوویلي دای شانو په دې کمپ کې چې د دې ډلې اړوند لسګونه زره ښځې او ماشومان پکې دېره دي، د وسلوالو یو نوی نسل روزه او نجونو او هلکانو ته یې افراطي نظریات ورښودل څو وکولای شي چې د اسلامي دولت په نوم دوهم خلافت رامنځته کړي. د بیان له مخې دا عملیات د کورد وسلوالو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا پوځ ملاتړ کوي او د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې نورو شاملو ډلو ترسره کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې د سوریې د شمال ختیځ ولایت هسکې په الهول ښار کې د دې پوځي عملیاتو په نتیجه کې دوه ازدې انجونې چې د ناوړه جنسي استفادې لپاره د مینځو په توګه څو کاله مخکې له عراق څخه تښتول شوې وي او څلور غیر ازدې میرمنې چې په زنځیرونو کې ساتل کېدلې او ډېرې شکنجه شوې وي هم ژغورل شوې دي. د امریکا ترم لا ترلاندې سوریایي وسلوالو هم درزویلی چې د الهول کمپ په عملیاتو کې د شپږ ډیر شوخځو په ګډون ټول 228 کسان هم نیول شوی دي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور لمخې په دې کمپ کې شاوخوا 50 زره عراقي او سوریایي وګړي ډیر دي او په دوی کې نږدې 60 زره ماشومان او پاتې د دایشي جنگیالیو کونډې او میرمنې دي. د نوموړي کمپ په یو بل برخه کې د 50 هیوادونو نږدې 2000 خځې چې د داعش سرسخت پلویان دي ل خپل ماشومان سره چشمیری 8000 ترسي کې ژوند کوي. الهول کمپ په پایل کې د داعش ډلې د جنگیالیو د کورنیو د استوګنې لپاره جوړ او د 2013 کال په پای کې دا کورنۍ هلته ځای پر ځای شولې، ځکه کورد ځواکونو د سوریې په ختیځ کې ځینې سیمې له دې جنگیالیو څخه ونیولې. د 2019 کال په مارچ میاشت کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې ورستی کلی هم ونیول شول او د هغه تش په نامه خلافت لمنه ټوله شو چې د ډلې په 2014 کال کې د سوریې او عراق په پراخو برخو کې اعلان کړی وو.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه بیا لابل مطالب خبر کړي چې فریدی سیال ورته کتنه کړي.
د بزنس انسایډر خبرونه په خپلې روستۍ غنې کې په یو مطلب کې لیکي په افغانستان کې د کارګرو ماشومان شتون خوارزواکي او پزده کړو بندیز هغه څه دي چې د دې هیواد د ځوانانو راتلونکي له خطر سره مخ کړی دی. خبرونه لیکي په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان خلک هیرول مناسب کار نه دی، مطلب کې وړاندې راځي چې تیر یو کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو راهیسې د دغه هیواد ماشومان د مرګ، غمیزي او ناروغانه راتلونکي سره مخ دي. د بشري مرستو یوې کارکونکي اسونانتا چارلز بزنس انسایډر سره په خبرو کې ویلي افغان ماشومان عجل مرستو ته اړتیا لري. چارلز زیاته کړې چې اوس مناسب وخت نه دی چې نړیواله ټولنه افغانستان ته شاکړي، بلکې د افغانستان ملاتړ دی وکړي تر څو د دې هیواد راتلونکي نسل اغیزمن نشي. هغه له دوو کالو راهیسې د ورلد ویژن موسسې سره کار کوي او څه باندې شل کاله کېږي چې په افغانستان کې ژوند کوي. د ماشومانو د ملاتړ یوې موسسې وروستۍ څېړنه ښیي چې د روان میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې د 1 میلیون په شاوخوا کې ماشومان مجبور شوي چې کار کولو ته مخه کړي. وقته د طالبانو د بیا ځلې رسیدو سره د شپږم نه پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. له هندوستان خبرېدونکي هندو رسپانې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو څرګندونو ته اشاره کړې ده چې وایي د جهش محمد ډلې مشر مسعود اثر په افغانستان کې دی. هندو زیاتوي چې بوټو د ازبکستان په سمرقند کې د دې رسپانې او نورو رسنیو خبریالانو ته خبرو کې وویل تر کومه ځایه چې هغه معلومات لري مسعود اثر په افغانستان کې اوسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونې له هغه څه سره تزاد کړي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت وایندویانو ویل دي. تر دې مخکې د پاکستان ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته یو لیک استولی او په هغه کې یې ترې د مسعود اثر د نیول کېدو غوښتنه کړې ده. خو افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیان ته عبدالقهار بلخی دا راپور رد کړ او په یو بیان کې وویل د هیڅ هیواد وسلوالو مخالفینو ته په افغانستان کې د اوسېدو اجازه نه ورکوي. طالب بیان ذبیح الله مجاهد ویلي مسعود اظهر او ډلې پاکستان کې ملاتړ لري او ښایي هملته اوسېږي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د پکتیا ولایت د ګردې څېړې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د روغتیا په هنې کار او کرنې په برخو کې لګڼ وسنځو سره مخامخ دي. دوی وایي د نامنې ولاملتي رسول کلونو کې دوی لپاره اساسي کار نه ده شوی.
د پکتیا خوست او پکتیکا د نورو زدرون میشتو سیمو پشان د ګرد سړی ولسوالۍ اوسیدونکو هم په ورستیو دوه لسیزو کې د ژوندانه له اساسي اړتیاو او نورو ټولنیزو پرمختګونو وروسته پاتې شوی او په هر برخه کې ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري. هغوی وایي خپلې ستونزې او غوښتنې په کراتو له چارواکو او یو شمېر مرستندویو بنسټونو سره شریکې کړي خو هغوی له ژمنو پرته په عملي ډګر کې ورته څه نه دي کړي. د ګرد سړی د میزای اوسیدونکو سیف الله زدرون آزادای رادیو تو ول
لکه د ژوند د انسان چې کوم ضرورت اپ دې منته کې کوم نشته، صحت نشته، معرفت نشته، بیا رغونه نشته، سرک نشته، لار نشته، یکین وکدا سه پرتو سیمه دی چې یغه تمریز وی چې خوسته رسیږي په لار کې ساور کړیو دو په دشل کلن دوره کې د زدرن مشتو ټولو ولسوالیو کې کور په یو بخش کم نه راشه.
د یاد سیمه یو بل سیدون کې حاجی ګلانور وای د دوی په ولسوالۍ کې یوازې یو لسده چې هغه لسی ته د ټول سیمه زده کوونکو رسیدګي نشي کولای.
معرفت په ګرد سره کې به خې د نشت په سر دی نو له سالاري او نه بل داسې مقصد کلی هغه لري مکتبینه لري بخي وړ وړ مکتبینه دي چې د نشت په سر دی نو میغو دا غوښتنه د دولت نه دغه دو چې د معرفت ته توجه وکړي، معرفت ته مقصد ترجیح ورکړي، د معرفت ته وده ورکړي چې معرفت په مخلوړ شي وړکي جنکۍ د هر شي د طرفه مقصد معرفت صفر په کچه ده.
د ګرد سړی یو بل اوسیدونکی مراد ګل درویش وایي
موږ د زراعت بخش د جلغوزي، چارمغز، زردالو، مڼې د ټولو موږ د غوښتنه ده چې مسؤولین ته د موږ د خبر ورسیږي چې موږ فردې د سړی خونې جوړ شي، بازار نه لري کده د پوره بازار جوړ شي، سړی خونې جوړ شي، د خلکو د غلس په الحمدلله د پوره ډېر پرمختګ وو.
بل لوري ته د پکتیا په ګرد سړی کې طالب چارواکي د یاد ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي د روغتیا پوهنې او کرنې په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ګرد سړی ولسوالۍ مرستیال مولوي ضیاءالدین وایي
د دې ولسوالۍ په نسبت باندې دغه کلینیک چې ډېر وړوکی دی، د نجونو مکتبونه هم نشته، مکتبونو ته ډېر زیات ضرورت دی. دغه ګرد سړی ولسوالۍ چې دی ډېرې ښې ځمکې لري نو په دې کې هم نیمګړتیاوې لرو موږ زیات.
ګرد سړی شواک او وزی هغه درې زدران میشتي ولسوالۍ دي چې د خوست ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې پرتې دي. یاد ولسوالۍ په وروستۍ دوه لسیزو کې له پرمختګونو وروسته پاتې شوي او خلک یې د ژوندانه په ډېرو برخو کې ګڼې ستونزې لري.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نصیر احمد منصور يم د ننګرهار اتمه ناحیه د دامان سیمه څخه. ورور زمنګ په ساحه کې خلک د دولتي صحي خدماتو څخه به برخې دي. په منطقه کې ساحوي کلینیکونه نه لرو. په دې خبره خو ټول په هیګو چې پوسنی وضعیت کې ټول خلک فقیر او ناچار دي. دوی دومره وس نه لري چې خپل کورنۍ ته غذایی مواد پوره کړي نو درمل به پسې شو اخلي. باور وکړئ کاروبار نشته، دند نشته چې خلک نور د خپل ژوند نه پتنګ راغلي. نو د ننګرهار صحی مسلونو څخه غوښتنه لرو چې د اتمه ناحیه دامان علاقې سیمه کې د یا صحوي کلینیک جوړ کړي او یا د هم بیچاره خلکو ته صحی خدمات وړاندې کړي.
محترمینو ماشاءالله اوس دلته د یونیسف د پوهنې له بهیر نه درته معلومات درکوم. یونیسف څو کسان راغلي وو د دې عمومي مکاتبو تثبیت یې وکولو نو انشاءالله ډېر ته خوشبینه یو که چېرې داسې وړوسي هم به معرف ته وده وکړي او هم به ډېر اکثرو ښوونکو ستونزې له دې سره هوارې شي. ما تاسو ته له عمومي نه زحمت درکړی د محمد انور نومیزم د عمومي ولسوالۍ د سیدخیلو د متوسطه ښوونځي یو تن ښوونکی یم.
متاسفانه باید وایم دا ډیر د شرم خبره ده چې یو وزیر د معارف راولاړیږي وای تاسو د ولس څخه پوښتنه وکړي چې ولس د غرو په لمونه کې دغه څه پوښتنه وکړي چې هغه د ښوونځیو د خلاصون سره د انجونو د ښوونځیو د خلاصېدو سره موافق دي که نه دي موافق. که چیرې زموږ دغه ټولنه یا زموږ افغانستان ولسونه هر وګړي د تعلیم ته لاسرسی درلودلی یا تعلیم یې کړی وای نن به دا بدبختي و دا ډلې و ټپلې و دا جنگ و جګړې و دا به په افغانستان کې نه وای. خو دا د همدغه لوی لامل همدغه بېسوادي و بې علمي ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمېره ده